سجده می پاکړلو سجده می پکې وساتله، تندې می پاکړلو سجده می پکې وساتله، نظر می ووینځو دیو می پکې وساتله. د قرائت غږ نه می جوړ کړ زرینه کوټه، ټول شپه وی خوم ستا نامه می پکې وساتله. عطر می وشړل رنجو کې بیا می ټول وخړل، عطر می وشړل رنجو کې بیا می ټول وخړل، یار وسال راوړلو شپه می پکې وساتله. خه پسې وګرځېدم خې په کیسه کې شومه، خه پسې وګرځېدم خې په کیسه کې شومه، د ځوانۍ جوش و نو بس خه می پکې وساتله. زما د مخ زما د زړه زما د مغز سترګې وا، زما د مخ زما د زړه زما د مغز سترګې وا، د خدای د یو نظر سایه می پکې وساتله. او دلګیره دغه غزل ځکه زمانې واغوستې، دلګیره دغه غزل ځکه زمانې واغوستې، ښې تجربې ښه عاطفه می پکې وساتله.
ډېر ښایسته و دلګیر صاحب. یو بل شي ته چې زما پام شو، دغه تاسو په یو ځای کې په همدې غزل کې ویلي وو شړل، دا ستاسو په لهجه کې داسې شته؟
لهجه کې نشته، خو ماته دغه د عطرو شړل په رنجو کې دا یو نوی ښکاره شو، داسې خوندور راته ښکاره شو، ځکه مې دا استعمال کړ.
ما همدا ده، البته دا په ځینو لهجو کې شته، ده په لنډیو کې هم دا راغلې ده، وایي رمه یوه شړله، یا فرزند د پکتیا خلک ته لري په لهجو کې دا شایسته ده. یو شي ته چې ځوانان توجه نه کوي، د ځینو فعلونو بدلول را بدلول دي، او یا له لهجو نه استفاده ده، لکه تاسو چې کړې ده، البته دا پکتیاوال لهجه ده چې تاسو استفاده ورنه کړې ده. دا زما خپله په دې خوښ شو چې هم فعل بدل شوی وو، او نن سبا د فعلونو بدلولو ته شاعران ډېر زیات توجه کوي، د دنیا شاعران کوي. البته زموږ شاعران چې دي، له هغه معمولو فعلونو نه راوځي، چې خو خبره دا ده چې د تنوع یوه لاره چې ده د فعلونو بدلول را بدلول هم دي.
بالکل.
او تاسو خپله شعوري دې مسایلو ته توجه کوي، او کدا هم داسې ناڅاپي راغله؟
خیر، زه شعوري ورته ډېر متوجه اوسم. ځینې شاعران وي چې هغوی کله شعر لیکي نو دومره هغه نه څه چې ورته راشي بیا مغه لیکي، خو زه داسې نه کوم. ماته چې شعر راشي زه پرې فکر کوم چې آیا په ده کې نوي څه شته که نه، زه باید څنګه څه ووایم، یوه خبره څنګه وکړم، څنګه تمثیل کوم، نو زه کوشش پرې کوم.
څو کاله کېږي چې شعر لیکي؟
تقریبا څلور نیم پنځه کاله داسې کېږي.
او په دې موده کې به مو ټول څومره شعرونه لیکلي؟
شعرونه خو مې د سلو څخه زیات دي، خو داسې دقیقا معلومات راته نشته، خو د سلو څخه زیات دي.
کومو بهیرونو کې برخه اخلئ تاسو؟ همدا افغان بهیر ته راځي؟
افغان ادبي بهیر ته همیشه ورځمه، ځکه د افغان ادبي بهیر چې دی دا د یو پانتون حیثیت لري. دلته ډېر تکړه تکړه استادان راځي، هغه هلته بحثونه کېږي، هغوی نه سړی ډېر څه زده کوي. او بل بهیر احمد شاه بابا ادبي بهیر چې په کابل کې د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې ما پخپله جوړ کړی دی، نو هغه ته ورځو.
البته اورېدلی مې وو د احمد شاه بابا بهیر په ارتباط باندې، څومره کسان راټولېږي په دې احمد شاه بابا بهیر کې؟
دلته خو څلوېښت نفر مې پنځوس مې شپېته مې دغه شاوخوا ملګري راځي، شاعران، استادان، لیکوالان.
هره اونۍ غونډه لري؟
هره اونۍ جمعې ورځ وي، سهار لس بجې، دوه نیم ساعته وخت نیسي. داسې ځوانان هم راځي او نور د کابل پوهنتون استادان هم راځي، ځوانانو طبقه ډېره ده.
څنګه دي د ځوانانو شعرونو څه تمایلات دي؟ پکې کومو خواته دوی ډېره توجه کوي؟ بهیر څنګه روان دی؟
په دې بهیر کې چې زه ګورم، ځوانان طبقه شاعري د زیاتره ځوانانو شاعري ښه ده، ځکه هر یو ځان ته داسې یو نوې لاره پیدا کوي، که اوس نه لري خو آینده کې ځان ته نوې لار پیدا کوي، ځکه په اوس نه سړی پوهیږي پې چې هغې په شاعرۍ کې ډېر نوي نوي څه شته دي، نو هغوی کوشش کوي. یو زما همیشه دا کوشش وي، هغه د بهیر مشرم زما په غاړه، چې زه داسې بحثونه هلته په دې بهیر کې د استادان راوغواړم چې داسې بحثونه وکړي، دوی ته یوه لار معلومه شي، تکرار خبرو نه مخ د تکرار خبرو څخه ډډه وکړي، او یو سمه لاره ورته وخودي. نو هلته ښه دي شاعران، دا ځوان شاعران نوي نوي څه وایي.
مهرباني، یو بل غزل مو راوړوي؟
من صاحب یو پخوانی غزل دی. نو
مهرباني.
لکه آرام موسیقی لری آرام اتر، لکه آرام موسیقی لری آرام اتر، گلخت زلف و مسکای بس تمام اتر. نن می سبل شان نشکړې سنوي نشا، نن می سبل شان نشکړې سنوي نشا، نن می رانجو سره سکلی دی یو جام اتر. او دغه شاعر زکه په ډیر زړونو راج کوي، دغه شاعر زکه په ډیر زړونو راج کوي، د تخیل په جیب کې ساتي د کلام اتر. او زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود، زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود، له هرې خوا به و راټول په احترام اتر. ستا محبت لري جانانه د ګلاب عمر، ستا محبت لکه په ټول ښار کې بدنام اتر. ما هم ترې جوړ کړه دلګیره د غزل جاما، شپه و ناڅاپه را پیدا شو د الهام اتر.
ډیر خوندور و. له ترکیبونو سره څه چل کوئ؟ تاسو په شعرونو کې نوي ترکیبونه هم ډېر دي، هماغه شیبه کې چې غزل لیکئ بیا یې په ترکیبونو فکر کوئ، که ترکیبونه مخکې تر مخکې په ذهن کې مو بدلوئ را بدلوئ، که الهامي قصه ده؟ دام
یو څه خو د الهام کارم دی، ځکه چې ماته شعر راشي نو هغه خبره چې زه کوم د هغه دپاره زه بېشه کوشش کوم چې داسې نوي ترکیبونه را پیدا کړم په همغه کې بیا تمثیل کړمه. نو څه د الهام کار دی او څه زما ریاضت دی.
ولې مو کتاب نه چاپوئ؟ دلیل؟
زه اوس هم لا دومره باوري نه یم په خپله شاعرۍ باندې چې هغه به ټولنې ته یا بازوقه خلکو ته یو څه ورکړي. نو د همدې لپاره وخت شته دی او جلدی به نه کړو. ورته
ډېره مننه کور مدان. یو غزل به مو واورو
د ژوند په اړه، یو نظم مې لیکلی: ژوند د یوه ماخام په روح کې راغی، ژوند د یوه ماخام په روح کې راغی، د ماشومتوب حالت یې واغوسته، په خپلو لاسو یې کړه خټه ټوله، بس یو نانځک یې ترېنه جوړ کړمه، او خدای مې هم د دې ماشوم په خوله سا را کې پوکړه ښه یې موړ کړمه. ژوند د یوه ماخام په روح کې راغی، زه یې کړم نیم، زه یې ښه نیم کړمه، لنیم وجود شوم پورا پورا، په جنتی مسکا یې کړم ویده، زما لنیم وجود شو بل پورا، وی زلف شیندم ویښوم ویده. ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، کور یې را جوړ کړ د جنت په نوم، شیبه شو لاړو شیبه پس ووتو، هوا و ناسته د آدم پر اوږو، ذوق مو د کبر په نیلي سپورو، دنیا ته راغلو د غنم پر اوږو. ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، موږ ته یې راکړې د اولاد میوې، ټولو و یو بل ته خواږه ورکړي، دو پکې یو بل ته شو وران، ځکه شیطان ورکړې وي د وینو اوبه، په جنگ کې رنګ شو ټول جهان، ځکه. ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، چا ته یې واغوستې د ستورو جامې، په چا یې وشیندل د مینې عطر. ژوند څومره ښکلی معطر نوم دی، ژوند دی دلګیره اللهو د هورې، ژوند مې د خدای د یو نظر نوم دی.
په دې نقل کې چې اوس یې اورئ، یوه عام بیزوګانو ته لانجه بټولی، خو د هغه وخت پاچایي ډیر بدل کړی. راځئ غوږ بشو وږمې جبارخیل ته.
اوبنوو یو وخت په ځنګله کې د بیزوګانو یو پاچا وو، دی چې د خورا مهربانه زړه او پوه عقل څښتن وو، ډیره دنګونه او لویه جوسه یې لرله. یوه ورځ چې په سیل راوتی وو، د سیند په غاړه یې د ام ونې ولیدې چې کتار ولاړې دي. دی چې د سیند بلې غاړې ته وکتل، د سیند په بله غاړه کې یې لږ لاندې د بنیادمانو کلا هم ولیده، او بیزوګانو ته یې وویل د ټولو ونو امونه راټول کړئ، داسې چې یو ام هم په ونو کې پاتې نشي، کنه نو په لوی مصیبت به واوړو. بیزوګانو د خپل پاچا خبره عملی کړه، خو په پوره دقت نه. او په یوه ونه کې یو عام چې د مرغه ځالې له سترګو پټ کړی و ورڅخه پاتې شو. په ونه کې پاتې عام چې کله پوخ شو له څانګې رابیل او لاندې د سین اوبو ته خطا شو. اوبو ورسره یووړ. دغه وخت د بنی آدمانو پاچا په سین کې لامبو کوله. پاچا چې په اوبو کې عام ولید، له خپل وزیر یې وپوښتل دا څه دي. وزیر ورته وویل، صاحب دا عام دی، ډیره خوندوره میوه ده. د پاچا په امر څو ټوټې شو او هر درباري ته یوه ټوټه ورکړی شوه. پاچا چې ډاډه شو چې عام زهرجن نه دی، وروسته یې ټوټه یې خپله وخوړه. ډیر خوند یې ورکړ او د لا زیاتو امونو ارزو یې وکوله. په سبا ورځ د بنی آدمانو پاچا له خپلو کسانو سره په سیند کې مخ په بره روان شو چې د امونو ځای ومومي. دوی د امونو ته ورسېدل او ویې لیدل چې هورې ګڼ بیزوګان لاره وبر کېږي. پاچا نه غوښتل چې په امونو کې د بیزوګان هم شریک وي، نو د هغو د یو مخیزې وژنې امر یې وکړ. قتل عام پیل شو. کله چې د قتل عام خبره د بیزوګانو اوخیار پاچا ته ورسید، ویې ویل اخر په مصیبت واوښتو. په زرګونو بیزوګانو چې عسکر ورپسې وو د ځنګله بل سر ته وتښتېدل. د ځنګل په دې سر کې یو ډیر زوړ ګړنګ و چې په بله غاړه کې د بانکس ګڼ بوټي ولاړ وو، او بیزوګان پکې له بنی آدمانو پټېدلی شوی. خو بیزوګانو ته لګړنګ ټوپ وهل سخت وو. د بیزوګانو پاچا چې خورا لویه جوسه یې لرله، په ګړنګ باندې په اوږدو وغځېد. له ځانه یې پل جوړ کړ او بیزوګانو ته یې وویل چې ورباندې واوړي. ډېر بیزوګان واوښتل، خو یوې بیزو چې له خپل پاچا سره یې ورانه وه، د تېرېدو په وخت کې د هغه په زړه کې خپله نیزه خښه کړه. د بیزوګانو پاچا له دردونو بې حده په تکلیف شو، مګر تر هغو پورې چې وروستی بیزوګۍ هم د بانک ځنګل ته واوښت، ځان ټینګ کړ او بیا لاندې ګړنګ ته خطا شو. د بنی آدمانو پاچا دا هر څه د سر په سترګو ولیدل. ډیر متاثره شو او سمدستی د بیزوګانو د پاچا د بچولو حکم وکاو. کله چې د بیزوګانو پاچا په هوش راغی، د بنی آدمانو پاچا پوښتنه ورنه وکړه، ته خود دوی پاچا یې، ته ولې ځان له رعیت قربانوي؟ د بیزوګانو پاچا ځواب ورکړ، ځکه چې زه د دوی پاچا یم. په پاچا باندې د بیزوګانو د پاچا چلند او خبرو دومره اثر واچاو چې په هغه ورځ یې هوډ وکړ چې تر دې وروسته به توندي او تیزي بیخي نه کوي او سم به چلیږي. دغه راز د خپلو کسانو امر وکړ چې نور به هیڅ وخت په بیزوګانو او د هغوی په ځنګلونو غرض نه لري.
استاد عبدالحمید کندارای له شاوخوا څلور شپېتو کلونو راهیسې سندرې بولي. استاد وایي د هندي فلمونو تر نندارې وروسته د سندرو شوق را پیدا شو، او په کندهار کې مې له خلاصو میدانونو سندرې پیل کړې او تر ننه یې بولم. د استاد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. کندارای صاحب، ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې.
خیر اوسې.
ډېر عمر وروسته چې سندرې وایستئ، هغه کلونه کوم کلونه وو چې لومړی ځل مو سندرې وویلې؟ په راډیو کې مو وویلې، دغسې مو په خلاص میدان کې وویلې، دا کوم کلونه وو قندارای صاحب؟
زه یاره کم از کم دولس کلن به وم اله دیارلس کلن. هغه وخت شو زه په قندار کې وینې لوبېدلم او په قندار کې لوی سوی یم. په هغه قندار کې هغه وخت نو ټلویزیون و یا د شیان خونه و سینما یې به وي. یو زرو درې سوه درو دېرش اله څلور دېرش به و.
نو څو کلن یاستئ قندارای صاحب؟
یاره زه کم از کم پنځه اویا به یم. داسې نمره ته ګوره چې زه ځوان یم، خو ځان مې ساتلی دی. نو کله کله به زه سینما ته تلم. دې سینما کې خو نو دغه ساز به و، دغه آواز به و، دغه ډرامې به و، دغه نقل و، دغه حساب به و. نو ما چې به دا ریکارټونه اورېدل پر شوق به رالم. بله، هو دا هندي ریکارټونه. نو چې هغه وخت یو فلم و په نامه د یاسمین، بیا په نامه د انارکلی، هغه وخت و.
دا عمر کلی دغه د زمانه قصي
او هغه فلمونه لکه تیر انداز لکه مثلا ان دا فلمونه وا
علاقه مولا فلمونه سره وو د فلمونو نه مشورو وکړه بیا خا سندرو ته څنګه را لې
نو سندرې خدا سي سويچ الته چې براو وتلې چمنو د سینما په خله کې دلته د یو چا سره بینجو شغه استاد اجګل نوې دی او داغه د څنګه سره التوینه په قندار کې د دریې او چمبه وهل کیږي یو چمبه والا مر سره ناستو نو اجګل بیا په خپل یو شاګرد روزل یو په نامه ده تور الله تخلص غلام سرور اصلی نوم د بوینه بینجو ژغاوه هغه بوینه د دریای ور سره ژغاوه نو د خلکان په پراټولو سندرې به ویل ما هم د ځان سره دا فکر کاوه چې ارزې دیم دا سیسم چې دل تک شي نو سندره وایم یعنی زما شوق دغه نه و چې یعنی دې ځای ته لانه مجبوره سوې چې څوک دې ما ته لار راشي دا د لیدو څخه بیا ما استفاده کړې ده زبون کښېنستم د دې بینجو والا سره یو دانه او دوه دانه سره
هغه وخت د سندرې چې ویل کېدی دا سندرې خدا سي دي چې ای وای استلا لري سازیانو دا وای وای دې سندرې ګل کړای دی کنه دا هغه زمانی هغه سندره چې وای چې تا و ویل تا کومه سندره وته دا یو سره ته زمزمم کو
سندره خدا سي دي چې ویني هغه وخت چې د خلکو په خوله کې وي او خلکو دغه سندرې زمزمه کاوه او ډیر تشیر او نشر هغه د سردار محمد دلگیر شاعر شعر هغه داسې شعر و چې ما په لومړي سر کې بیا راغلم په ملي راډیو ټلویزیون کې چې هغه وخت راډیو ورته ویل کېدی ما حالت هم وویل نو هغه شعر داسې شعر دی چې
داسې که په ترنم کې ووایې
او په ترنم کې درته وایم سری گریوان در تراغلیم نن بیا بیا اشنایا ډیر دی زورا ولیم نن بیا بیا آرام نکی جی ناری لک مجنون وهم آرام نکی جی ناری لک مجنون وهم منی رسوا پزڑ نتلیم نن بیا بیا اشنایا ډیر دی زورا ولیم نن بیا بیا لکه بے وسی تیم جاڑم چی تا نوینم دو محبت پتار تڑلیم نن بیا بیا اشنایا ډیر دی زور ولیم نن بیا
او ډیر مننه کندارای صاحب نو دا سندره په هغه وخت کې بابا او بیا تاسو په کوم کلونو کې دا په
ما معافی غواړم ما دا سندره یو وخت ایوازي مانه ډیرو او الکانو لکه شاه محمد کنداری لکه سید محمد کنداری لکه لالی بورساز او هغه بم ویل خود د دوی در مخ ریډیو ته چیرال علم دغه شی ما ویل
دا کوم کلونه وو
دا سنا سیونو چې عبد الله بنوا رئیس او نصر الله حافظ خپل شاعر او سیلاب صافی هم شاعر دا شعرونه کتل اول میر هغه وخت دغه منتظم نو ما دغه شعر و دوی ته ویل چې بل می مر سره ویل بل می بیا می خط نه درلود صدر واغلر ته وایم چې فکر می وکړ چې دا شیخ به خط نه کیږي بیا می خط شروع کړ او شکر دې هم نه وشته کولای سم مې ویل هستم
زه شکر دې چې دا خط
خو بل بل بل
شه کندارای صاحب یو عمر مسندری ویل دا سی حساب استدار ته چې څومره سندری بم بللی
دا سی بدر ته وایم چې د فعلن د پاره چې زې لرم په ملي رادیو ټلویزیون کې یار 208 سندرې زما موجود دي دا چې ما ویني په نور استیشنونو کې ویلی یا ټلویزیونونو کې ویلی هغه خنو ډیر دی هغه د حساب څخه وتلې دي نو کم از کم چې فکر ورته وکم تر 500 په کم نه ای
کندارای صاحب شاګردان مم روزلې دي
او بله 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 هو
څومره شاګردان لري
لکه دا فرض کړه دا ولی محمد راغلی دی ما دغه سره همکاری کړې ده لکه فرض کا عبید الله کندارای راغلی ما همکاری ورسره کړې دی لکه فرض کا دغه زیبا هنری چې نرمند او چې سندرې ول د دې سره ما ویني کوم کونه کوشش نور سره کړی چې به سندرې په سټیشن کې ویل دا چې ډیرې د نو چې حساب درته پلاس در کوم نو نا وخت کیږي
کندار خواته رواج وي خو به د قوالی سندرې به ویلې په پښتو کې په مجموع کې قوالی سندرې ډېرې کمې ویلې سوي دي تاسو هم کله کله قوالی سندرې ویلې دي څه تفاوتونه لري دا قوالی سندرې له د نورو سندرو سره موږ خپل کوم سب د قوالی هم لرو او که تقلید کوو له هند او له پنجاب دینه
موږ تاسو قوالی سندری یعنی داسې مشخص نه لرو. موږ نعت وایو، حمد وایو، مناجات وایو، منقبت وایو، هغو ته مو وخت ورکړی دی. زیاتره دا شیان د هغه خواص ښه ویني، نقل یې دې خوا ته راغلی دی، ولی بیا هم یو لرو، ولی په هغه سویه نه.
کندارۍ صاحب، دا شاه محمد ځینې قوالی سندرې ویلی دي چې یو څه له د هم له پنجابه بیلی دي او هم دغه په هند کې چې کومې سندرې د قوالی ویل کېږي لوغو سره تفاوت لري. دغه سبک چې وو دا بیا ونه پالل سو، له شاه محمد وروسته چا بیا خاص قوالی سندرې ونه ویل.
داسې دی چې یو مکتب چې یو وار وینې تیر سنو، دا مکتب چې تیر سوی دی داسې بل څوک اوس نشته چې هغه وپالي. هغه اشخاص هغه هلکان چې وو داسې یو مثلا منځته راغلل، لکه به جنګونه سوې، نورې بعضې نور کارونه سوې، څوک شیرې ولاړه، څوک شیرې ولاړه، څوک شیر، د هر چا سره دا لاره او لیکه بیخي ورکه ده. اوس هلته داسې یو سړی وینې نشته چې وینې هغه سندرې، هغه کمپوزونه او هغه شکل او هغه شرایط و دې هلکانو ته وینې تدریس کړي. که څه هم دا شیان ځینې وینې لیرې دي، ولې بیا هم یو پارچه شعر دی چې هغه به زه درته وایم چې په شکل د قبایلي ویل کېږي، ولې هغه به زه درته وایم، هغه داسې دا سر یې درته وایم چې نوري چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی، کومک دې د دعا غواړم پر درد ربانی یا شای جیلانی، امیر یې دستگیر یې ته د هر شاو گدا، زخوارم بینوا لاس را کری سیادیم د درجاو دانی یا شای جیلانی. دا شیر و شکر دی، یعنی دا شکل د قبالی و کیجی چوز دلته وینې خلق ناست وي، د یوې خوا تبلې د بلې خوا باجې د بل خوا وینې، دا پړکې ورسره ولګیږي. لکه اوس یو اشاره در کوم، ای نوری چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی، داسې اجرات کیږي.
او په کندهار کې د موسیقي چې نن سبا زه اورم، دا موسیقي خو ډیره متاثره وه د کابل د موسیقي نه او د خرابات د موسیقي نه. بیا په دې وروستو کې زه چې دا ځوانان ګورم، دوی اکثره همدغه د بینجو چې تاسې یاده کړه، ډیره اعتکا په بینجو باندې کوي او هارمونیه نه یې پکې، فرزن رباب چې زموږ تاسې خپله آله د موسیقي ده، دا نه یې پکې، همدغه داریه ده او دا بینجو ده. دې هغه کیفیت د موسیقي ډیر نه دره ټیټ کړی.
داسې دی چې آموختم یو شی دی،
کیفیت د موسیقي ورسره څنګه سوید اوس فرزن دا په هیڅ صورت د مقایسې ور نه ده د عبدالروف کنداري له سازه سره، د عبیدالله کنداري له سازه سره، د شاه محمد له سازه سره.
یارانو دوستان زیاتره چې ویني د بینجو سره زیات شوق او علاقه لري، ولی چې دا یو ساده شی دی، هغه ورځ چې د دوی په کار نو فقط وردی سی او خبری او بیا یو زایت
سادگی استاد کار خراب کړی دا دغه کیفیت د موسیقي ور سره ډیر راغورځیدل، ډیر ور سره راټیټ شوی. یعنی بینجو ډیر ساده ساز ده او ډیر ابتدایي ساز ده، دوی کله بوشکی ور سره ټکی په خو ډیر ښه موسیقي وه. پاره ل استاد، نن سبا په څه باندې بوخ یاست؟ رسمي وظیفه لري یا دغه سي آزاد کار کوي؟
بل صاحب، زه خو اوس فعلاً د پاره آزاد یم، ولی هو دا د استادی لقب هم راکړی سوی دی.
مبارک دی استاد، نو اوس په څه بوخت یاستی، څه کوی؟
ولا نو په کور کې مشق کوم، تمرین کوم، د ځان سره بې زمزمې خولاکه کښېنستی، بې زمزمې خو نه کښېنم.
شه دغه نن سبا چې کومه زمزمه کوي دغه راته ووایه.
دلته یو شی به راواخم که اجازه وي.
او ته شی
به راواخم. نو دا شعر چې دی تر اوسه ویل سوی هم نه دی.
مهربان.
دا دی شعر چې دی دا نوراغا دل سوز دای د پرا دی، په پرا کې بیا ویني د بالا بلوک دی، د پشتی رود. مینه چکلی زدا سیار لټوم، شکلی خودیر دی وفادار لټوم. مینه چکلی زدا سیار لټوم، شکلی خودیر دی وفادار لټوم. چیز ما په غم باندې زلس وزیږي، او چیز ما پغم باندی ازل خوشیجی. ها چی قرار را ولی قرار لطوم، شکولی خود دیر دی وفادار لطوم. مینه چکلی زده سیار لطوم، شکولی خود دیر دی وفادار لطوم.
استاد دا پخوا به دا کندار لور تا دیر دا دا سندرگارو دا عبدالخالق صادق شیرونه ویل
استا اغا شیرونه مراسل استا
نن سبا چوک دی شایران چه خلق شیرونه وی دا سندرگاری
دیره خلق استا دا فیلن لپاره مثال یو رور و اغا پیغام نمیدی اغا وفاد سخدای دی و بخشی او بل رور دی اغا پنامه دا حکمل ورتوائی نو شدی دا شیرونم خلقی وی
کور ودان ډیر مننه استاد
ساس خم مننه
تکلیفونه معاف کئ تاسو مرا په تکلیف
هاه څوک چې زمر د امریکا ایبری دلې دی وغوی تم د دل کوم سلامونه وړاندې کوم
Thank you.